آزادی. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. انت صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ستار فروغ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دی اوریدونکو بیلا بیل پیغامونه موږ ته راغلي دي او په دا پیغامونه به تر ډیره د موسیقۍ په خبرونه کې چې نن د اختر د لومړۍ ورځې په مناسبت په ځانګړې توګه په ژوندۍ بڼه خبرېږي. د دوی ډیر ټلیفونونه او پیغامونه به په دې خبرونه کې هم خپر شي. دا ځانګړې خبرونه ده د اختر په مناسبت. دوستانو وخت 8 بجې شوې. په یوه بله خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په سر کې هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وایي چې تېر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر یو بې ساري کچې ته رسېدلی. د سولې د ولسي حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسېدلی او ټاکل شوي چې د اختر وروسته به خپل منزل کابل ته پیل کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د روانې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د بشري حقونو د مدافع ډلو فعالانو ژورنالستانو او مدني ټولنو د فعالانو له ځپلو لاس واخلي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وایي چې تېر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر یو بې ساري کچې ته ورسېد. سیګار په یو نوي رپورټ کې چې پرون خپور شو د جګړې ځپلې افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو هڅې ناکامې بللې وایي چې په 2018 کال کې په افغانستان کې د 328,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو چې د یو مخکې کال په مقایسه په 3.3% زیاتوالی ښیي. د سیګار رپورټ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش جان سبکو له قوله لیکي چې د ارقام په څرګنده په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ څرګندونه کوي. د سیګار رپورټ وایي چې د کوکنارو له پروسګنو حاصلاتو څخه د صادراتو په کیفیت برابر 900 کیلوګرامه هیروین تولید شوي چې د خرڅلاو پیسې په ټول افغانستان کې د وسلوالو حملو پر مصارفو لګول شوي دي. د اصول د ولسی حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسېدلی او ټاکل شوی چې له اختر وروسته به خپل منزل کابل ته ورسیږي. دغه مدني حرکت چې شوارې له هلمند تر کابله دی په پیل کې اته غړي لرل، خو اوس شمېر اتیا تنو ته رسېدلی. د اصول د حرکت مطبوعاتي مسؤول بسم الله وطن دوست تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې غورځنګ ګډونوالو تېره شپه د میدان وردګو شیخ آباد سیمې ته ورسېدل. نن د مکوي او سبا به د اختر په دویمه ورځ د مرکز میدان خار او د اختر په درېمه ورځ به د پلازمینې کابل په لور وخوځيږي. ښاغلي وطن دوست وویل چې سلګونه کسان پر لاره دوی بدرګه کوي.
دا مهال د سولې ولسی حرکت د غړو شمیر اتیا تنه ته رسېږي او په سلګونو نور کسان هم ورسره ځای سوي دي. د هغوی معلومات تر اوسه پورې لا هم څرګند نه دي چې تر یو شمېر ولسوالیو پورې پلی ځي او که تر مرکز پورې پلی ورسره ځي.
د سولې حرکت د غبرګولي یا سور په درویشتمه له لښکرګاه څخه د کابل په لور وخوځېد او په کندهار، زابل، غزني او میدان وردګو کې دوه بیا نور کسان ورسره یو ځای شول. دوی د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې جګړه بنده او د سولې خبرې پیل کړي. د پکتیا ولایتي ادارې دولتي موسسو او خصوصي شرکتونو ته د اختر د لسمې ورځې پورې مهلت ورکړی چې که د پاکستاني روپیو پر ځای افغانۍ ونه کاروي پیسې به یې ضبط شي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي څانګې په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې دولتي او خصوصي بانکونو، دوکاندارانو، سوداګرو، صرافانو او مدني فعالانو لخوا د افغانۍ کارول ته د خلکو د هڅونې په مقصد له ترسره شوي کمپاین سره لازمه همکاري ونه شوه. نو ځکه له مهلت وروسته به ګردیز او شاوخوا سیمو کې له هر چا سره چې پاکستاني روپۍ په راکړه کړه کې اومندل شي امنیتي مامورین به یې ضبط کړي. په خبر پاڼه کې روښانه شوي چې هر اندازه پاکستاني روپۍ به ضبطیږي او که به یې د ساتلو لپاره کوم حد ټاکلی وي. دا بغلان پولیس په دې ولایت کې د داعش ډلې د یو غړي د نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سری ازادي راډیو ته ویل تورن کس د ولایت د شمال په نام نسیمو لکه باغ شمال او چشمشیر کې د داعش په نوم رانکاري فعالیتونه کول او پرون په داسې حال کې ونیول شو چې غوښتل د یوې مدرسې مبلوي وشني. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د روانې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د بشري حقونو د مدافع ډلو فعالانو، ژورنالستانو او د مدني ټولنې د غړو له ځپلو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د جولای د 15 له انتخاباتو مخکې په پاکستان کې د بې پوښتنې نیونو، د خلکو د جبري ورکولو او د بیان پر ازادۍ او سوله ییزو غونډو د حملو وروستۍ څپه غندلې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي په زیاتېدو ده او د پخواني صدراعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون پر پوځ تور لګولی چې په سیاست کلاسوانه کوي. د پاکستان پوځ دا تور نه رد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالي ویلي په پاکستان کې د خلکو اساسي حقونه تر حملو لاندې دي او چارواکي سیاسي مخالفان په هر ځای کې په بې رحمۍ سره ځپي. د سازمان د هغه ودیرش فعالانو د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د به محاکمې دامونو د جبري ورکولو او نورو بشري سرغړونو په وړاندې د پښتون ژغورنې د غورزنګ تر چتر لاندې پر اول پنډي خار کې سولې مظاهره کې ګډون کړي وو په دې خاطر ونیول شو. متحده ایالاتو بیا په ایران کې د بشري حقوقو د یوې مخکښې فعالې نسرین ستودا پر نیولو ژور اندېښنه ښودلې او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی هیدر ناورت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې میرمن ستودا په تیرو څو کلونو کې د بشري حقوقو د دفاع په خاطر د ایران د رژیم لخوا بیا بیا ځورېدلې او زندان ته اچول شوې. د نسرین ستودا خاوند رضا خندان د چهارشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې امنیتي مامورین د دوی کور ته ننوتل او د میرمنې یوین زندان ته بوتله. بیان زیاتوي چې متحده ایالات په ایران کې د رژیم د اوږدې مودې واکمنۍ د قربانیانو د حقونو د دفاع په برخه کې د میرمن ستودا زړورتیا ستایي. او د فوټبال د نړیوال جام د 28مې دورې لوبي پروند روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شوې. د دې لوبو په لومړۍ ورځ د روسیې او سعودي عربستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته وتی چې نتیجه یې د 0 د 15 په وړاندې د سعودي لوبډلې په تاوان و. دا لوبه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي د ولیعت محمد بن سلمان په ګډون د پلازمینه مسکو په لوژینسکي ورزشي لوبغالي کې د اتیا سره نندارچیانو په مخ کې ترسره شوه. ولسمشر پوتین دا مراسم د یو شمېر هیوادونو جوګپوړو چارواکو په ګډون پرانستل. دا لوبه چې د روسیې د 11 خارونو په 12 لوبغالو کې پلان شوی یو میاشتوام کې یو وروستۍ به د جولای په 15 نیټه ترسره شي. سګنې جام په داسې حال کې پیلېږي چې روسیه د نړیوال انزوا په حال کې ده او د کریمیا ټاپو د نیولو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او په سوریه کې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ لکوله پر دې هیواد نړیوال بندیزونه لګول شوي دي. دوستانو خبرونه ملي ساده یې راړېونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. نن د کوچنی اختر په لومړی ورځ د افغان حکومت او وسلوالو طالبان لخوا اعلان شوی اوربندونه په یو وخت نافذیږي. په اوربند او د اوربند په مراد کولو به ریپورت ولرو. دا بام واوري چې په بلخ کې امنیتي چارواکي د اختر د خیل منځن لپاره د کلک امنیتي تدابیر خبر ورکړي. افغان او نړیوال څارونکي وایي په افغانستان کې خپل منځي جګړو د انتخاباتي چارو د متخصصانو کمواله او په انتخاباتي ادارو کې خالي پوستونو داسې شکونه راپورته کړي چې ښایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نشي. د امریکا او برتانیا استخباراتي چارواکو په روسیې کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د ګډون کوونکو د الکترونیکي وسایلو د حق کولو په اړه خبرداري ورکړي. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو که وخت نور ریپورتونه هم لرو. دا ژوند رنگونه چې په تیره خبری مجله کې مخبور نکړل شو په دې خبرونه کې درته خبرو. کور کلیونیس پروګرام هم درنګ د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام هم له یاده مباسه. بیا هم ستړي مشي. نن د کوچنی اختر لومړی ورځ د افغان حکومت او وسلوالو طالبان لخوا اعلان شوی اوربند په یو وخت کې نافذیږي. په تیرو درې ورځو کې چې افغان حکومت لخوا خپل خواهی ورخي زوربند اعلان کړی، وسلوالو طالبانو خپل حملو ته دوام ورکړ. خو اوس به ولیدل شي چې اوربند به دواړه خواوې تر کومې اندازې پورې په پام کې نیسي. احمد تکل په دې موضوع تفصیل لري.
نن د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې هغه تاریخي اوربند نافذیږي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په یو وخت کې اعلان کړی دی. وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی، خو افغان حکومت چې د روزې له 28مې څخه د کمکي اختر تر 15 منټې پورې اوربند اعلان کړی وای، په تیرو درې ورځو کې په جګړو کې یو څه کموالی راغی، خو د وسلوالو بریدونه بیا هم روان وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې ترڅ کې برید کوونکو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د دې وزارت ویاند جنرال محمد رادمنش تیرش په ازادۍ رادیو ته ویل چې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې لځینو محدود مواردو پرته تر ډیره کموالی راغلی دی. جنرال رادمنش وایي هیلمند دی چې طالبان به د اوربند رعایت ته دوام ورکړي.
در حدود 70% تهدیدات کمتر بوده و ما امیدوار هستیم.
گواخونه په سلو کې شاوخوا اویا کم شوی دی او مو که هیلمن یو چې د اختر په لومړی ورځ بعد طالبان وډله چې اوربند ورسره شوی ځان د اوربند رعایتولو پر ژمنه مکلف وبولي.
آتش بس خود ملزم به جای تعهدات بدانم.
خاغلی رادمنش هیله څرګنده کړه چې دا اوربند به د سولې خبرو او په هیواد کې د جګړې او وینو بهولو پای ته رسیدو ته لاره پرانیزي. د دفاع وزارت ویاند وویل وسلوال طالبان کولای شي د اختر په شپو ورځو کې د خپل کورنۍ او عزیزانو د لیدو لپاره د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي او زیاته کړه چې د دې کار لپاره لازم تدابیر نیول شوې دي.
د دروازه های شهر محلات برای
د ښار په دروازو کې د وسلو او مهماتو د ساتنې لپاره خاص ځای شته چې د اختر په ورځو کې هیڅوک کز موږ دي ک وسلوال طالبان باید ښار ته له وسلو سره ولاړ نشي. دوی د خپل کورنۍ ولیدو تر اتلای شي د امنیت ضمانت کوي خو له وسلې پرته
امنیت شون تضمین مشه ولی بدون سلاح.
د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنز اوربند په لومړي ځل او هغه هم د جګړو د فصل په اوج کې نافذیږي. دا اوربند که څه هم د لاند وخت لپاره یوازې د اختر په ورځو کې نافذیږي خو د جګړې ځپلې افغانستان خلک د دایمي سولې ټینګښت ته هیلمن کړي دي او ډیری خلک د تمدید غوښتنه کوي. د کابل په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای په دې باور دی چې دا اوربند د کورنۍ او بهرنۍ هڅو نتیجه ده، نو ځکه د هیلمن دی چې تمدید بشي.
هغه فشارونه وو چې نړۍ په پاکستان او په ځینو نورو هیوادو دلته په منطقه کې وارد کړي دي، نو ځکه دا یو تاریخي اقدام وو. امید ده چې همداسې مراد شي، درې ورځې پس له اختره هم نور اخترونه راولي او مقاصد چې دي د بیل مذاکره باندې د خبرو د لارې نه حال شي خپل هدف ته ورسیږي.
په همدې حال کې د سولې د ولسی حرکت ګډونوال چې له هلمند ولایت څخه د کابل پر لور خوځیدلی دی وای خپل حرکت ته د اوربند د تمدید لغښتنې سره دوام ورکوي. د ډلې چې شعار یې له هلمند تر کابل دی او شمیر یې اوس اتیا تنو ته رسیدلی خپل حرکت نږدې یوه میاشت مخکې په دې هیله پیل کړ چې د جګړې ښکېل اړخونه له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني.
دوستانو و موریدل چې نن د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی درې ورځې اوربند پیلېږي. د افغان حکومت لخوا بیا اعلان شوی اوربند لا څو ورځې مخکې د روژې د ویشتمې نېټې راهیسې پیل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون یعنی تر اختر یوه ورځ مخکې رسنیو ته وویل چې دوی اوربند عملي کړی دی خو د طالبانو لخوا تر اوسه پورې کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی. البته دا د ښاغلي وایس برمک پرونی څرګندونې وي. د ښاغلي برمک دا څرګندونې به د حدیث پردیس په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي چې که څه هم د طالبانو په مقابل کې د حکومت له اوربند درې ورځې تیریږي خو د طالبانو له لوري کوم مثبت خبرګون نه دی لیدلی. ښاغلی برمک د پنجشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د اختر په ورځو کې چې دوی هم د اوربند اعلان کړی د اوربند ټول اصول مراعات کړي.
د دشمن تحرکات خصوصا په ځینو ولایتونو کې همداسې شدید روان ده، په غزنی ولایت کې، په فاریاب کې، په نور ولایتونو کې متاسفانه تحرکونه شته، په بدخشان ولایت کې همداسې تحرکونه آغاز شو. خو اینه مونږ کوم هغه خاص د دوی پاسخ په دې دوه تیر شوي دوه ورځې کې مونږ لیدل نه ده، خو از موږ امیدواري داده چې انشاءالله د دوی اختر په ورځ کې دوی هغه چې دوی اعلان کړی ده په هغه اعلان باندې متحد پاتې شي.
طالبانو د افغان حکومت د اوربند په مقابل کې یوازې د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په اتلسمه غونډه کې د طالبانو د اوربند په تیرو څو لسیزو کې مهم ګام بللی دی. په ورته وخت کې ښاغلی غنی روانونی په کابل کې د پاکستان له لوی درسي سره په کتنه کې د رامنځته شوي اوربند تمدید د هڅو په اړه هم ویلي و. اخوا په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په هیله مندي ښودلی چې ښایي رامنځته شوی موقت اوربند درې میاشتو ته وغځیږي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي د اختر په درې ورځو کې باید ښکېلې خواوې د اوربند ټول اصول مراعت کړي. د ښاغلي مسعود په خبره که څه هم ځینې نورې وسلوالې ډلې به د اختر په ورځو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي خو طالبان باید پر خپل شمنی عمل وکړي.
کچیر دغه سه او بې اعتمادي فضا را منځته کیږي د بل وخت لپاره د افغانستان ولس په دواړو خواو اعتماد هم نشي کولای. دغه اوربان نظارت او خپله مدیریت باید دواړو خواو نه وشي، ځکه چې دلته یو تعداد مخرب ډلې په داخل کې هم شته او بیرون هم شته چې هغه غواړي چې دغه ملي پروسه سبوتاژ کړي. نردوارو خو ته پکار ده چې هم مدیریت دینه وکي.
د خغلی مسعود په خبره هر څوک چې په افغانستان کې د سولې غوښتون کیدای باید دوربند لرامیسه شوی فرصت په ګټه اخیستنې ورانکار کړي او ته د دې فرصت ورنکړي چې سولې ته د افغانانو دغه نسبی هله هم لمنځه یوسي. د اختر لومړی ورځ
روز اولی عید
د سهار لسونه تر دولس پورې
ساعت ده تا دوازده
تاستا د موسیقی ځانګړې خپرونه لرو.
برایتان برنامه ویژه موسیقی داره.
رازه چی اختر د سندرو ملمانه سره پیل کړو.
بیایید عید را با سرود و سخن آغاز کنیم.
داری کشمیره 0-800-822-5555 0-900-45-44
شماره های تماس 0-800-822-755 0-799-20-35-40
دوستانو یو ار بیا مو هر کله کو دا خبرونه چې تاسو یې خبرتیا واوریده نن خبريږي د لسو بجو څخه تر 12 بجو پوري اوریدل شي. تاسو پیغامونه موسیقي او همدارنګه د اختر په مناسبت نور ځنګړي مطالب پکې خبريږي. تاسو امر سره تماس نیول شي. په بل خلایت کې امنیتي چارواکي د اختر د خل منزل لپاره د کلکو امنیتي تدابیر خبر ورکړي. بلخوا په مزار شریف کې اوسیدونکي د امنیتی تدابیرو خوختي خو دغلته د بایو لوړوالي شکایت کوي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه ریپورت لري.
د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی ازری رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اختر د لمانځنې په مخه مزار شریف ښار او د بلخ ولایت په 14 ولایتونو کې لومړی درجه امنیتی تدابیر پلان شوی دی. د امنیه قمندان ویان هم درز وویل چې د امنیتی تدابیرو کې د پولیسو ترڅنګ د ملي امنیت او ملي اردو ځواکونه هم ګډون لري. شیرجان دورانی وایي چې د اختر په ورځو کې به د وسلوالو مخالفینو هر ډول تحرک دفع شي. دورانی زیاته کړه
هزارات درجه یک ما رو ببینید تمام قطعات ما قرار دارند، قطعات دیزرف ما هم در حالت آماده باشه است و خصوصا نیروهای کشفی ما تماما در داخل شهر مساجد و تکای وظیفه گرفتند.
پام دی حال که د مزار شریف حسیدون که هم د اختر لپاره امنیتی تدابیر خوخ بریخی او هیله لری چې اختر پام نفسا که پای تا ورسوی. د مزار شریف دو تن حسیدون که یه پاره وایی
اسم ما شایب ناصری فعلا تدابیر امنیتی فعلا خدا خوب است. عسکرای ما در هر گوشه و کنار امنیت گرفته و پوست های تلاشی هست دیگم بدونی قید شهر رو بخیر ایده تیر کنیم.
فعلا امنیت و چیز دشوار مزار بسیار خوب امنیت خوبیش هست. سربازای امنیتی چهار طرف امنیت خوب برقرار کرده. فضل احسان خداوند تا فعلا امنیت خوب است. سینبال عزیزش هم امیدوار هستیم که خداوند اگر ایدی به جنگ و به جدل و مقصد همشهری های ما سپری کنه.
پام دی حال که د مزار شریف یو شمیر اوسیدون که سره لدی چې د کوچنی اختر را رسیدو ته خوشاله بریخی خو د مالی امکاناتو له نشتون څخه شکایت لري. د بلخ دو تن نور اوسیدون که پاړه وای
ما احمد هستم. د هیڅ کاروبار ماروبار نیست. اید شده نه د هیڅ کس کالار هم نکرده. ما هم نکردیم کالا. بسیاری اندیوالای ما کالا و چیزا کده میبینم طرفشان بسیار مایوس میشیم چرا خود ما ندارم کالا. دیگه کاروبار نیست. بسیاری فامیل ما افراد فامیل ما هیچ کس کالا مالا نکردن.
عبدالفیض هستم باشنده شهر مزار شریف. بعضی هستن که به خاطر لباس میخرن و ما توانایی نداریم که لباس بخریم و قیمت اما لباس بالا رفته که ما نمیتوانیم که از بازار بخریم و برای خود جور کنیم. و
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په بل خولت کې د اختر او یا هم د نوي کال پر رسیدو سره په بازارونو کې د خوراکي توکو قیمتونه لسلی به دوه برابره زیاتیږي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستان نن دا کوچنی اختر لومړی ورځ ده. د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورو ورو د اختر د لمانځه لپاره چمتووالی روان دی. په څو شیبو کې به لمونځونه ادا شي او د اختر مبارکۍ به پیل شي. موږ به تاسو ته د خپلو خبریالانو څخه د اختر د روانو مراسمو په اړه له بیلابیلو ولایتونو کابل څخه رپورټونه وړاندې کوو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او میرمنې هالی هولز باس په یو پیغام کې افغانانو ته د کوچنی اختر د رارسېدو په مناسبت مبارکي ویلې ده. دا پیغام به اورو.
Holly, it's our first Eid here in Afghanistan.
I know, and I'm so happy to be celebrating Eid in Afghanistan this year. It's such an important holiday, a chance for us to reflect on what we thought about during Ramadan, and I hope this year Eid brings peace and happiness.
د امریکا سفیر جان باس او میرمنې وایي چې دوی خوشاله دي په افغانستان کې سکالی اختر لمانځي او هیله څرګندوي چې دا اختر به افغانانو ته خوشحالي، سوله او امن راولي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. راځئ چې د اختر اخوا د انتخاباتو موضوع ته ورشو. افغان او نړیوال څارونکي ادارې وایي په افغانستان کې خپلمنځي جګړو د انتخاباتي چارو د متخصصینو کموالی او په انتخاباتي ادارو کې خالي پوسټونو د شکونه راپورته کړی چې روان کال به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره شي که څنګه. دغه انتخاباتو ته په افغانستان کې د راتلونکي کال ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د یو تمرین او د ولسمشر اشرف غني د حکومت د اعتبار لپاره د اساسي امتحان په سترګه کتل کیږي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې غټ کې لا فریبا ظاهر نه ورو.
په افغانستان کې د اکتوبر د میاشتې انتخابات چې لوړاندې ډېر ځنډول سوي دي، د دغه جګړه ځپل هیواد د ډیموکراسۍ لپاره یو مهمه ازموینه ګڼل کیږي. دا انتخابات داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې بریدونه ډېر سوي دي. دغو ډلو د انتخاباتو د بهیر په نښه کولو ګواښ کړی و. په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه پلاوي کې بدلونونو دې ته زمینه برابره کړې چې په ولایتي انتخاباتي ادارو کې د سلګونو انتخاباتي کارکوونکو کموالی راسي. د یو لورپوري نړیوال خیریه ټولنې کارکونکو چې نوم یې نه دی شودل سوی، رویټرز ته ویلي چې د انتخاباتو ترسره کېدو یوازې څلور میاشتې د مخه لا هم دوی د پلان نیولو په مرحله کې دي. دوی وایي په نیمایي ټیم د فوټبال لوبه نه کېږي. لا هم د کابل په اداره کې د هغو لسو پوستونو څخه چې په څلور دېرشو ولایتونو کې د انتخاباتي ادارو څارنه کوي اووه پوسته خالي دي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات لوړاندې له 2014 کال راهیسې ځنډیدلی دي چې دلیل یې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د سیاسي توافق نشتوالی او د بودیجې کموالی ښودل سوی دی. دغو انتخاباتو ته په افغانستان کې د راتلونکي کال ولسمشري انتخاباتو لپاره د یو تمرین او د ولسمشر اشرف غني د حکومت د اعتبار لپاره د اساسي امتحان په سترګه کتل کیږي. افغان حکومت لوړاندې د خپلو نړیوالو متحدینو لخوا تر فشار لاندې دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کول ډاډمن کړي. د انتخاباتو د یو عمده مرسته کوونکي یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی، رویټرز ته ویلي چې په افغانستان کې انتخابات هیڅکله بیا عیب نه وي، خو باید ظاهراً د باوري انتخاباتو بڼه ولري. دوی وایي فکر کوي چې دغه هیواد به په همدې ډول بې نظمیو کې مخته ولاړ سي او پر ټاکلي وخت به انتخابات وکړي. خو ځینې نورو بیا د انتخاباتو د ځنډېدو د احتمال خبره کړې ده. د انتخاباتو د کمیسیون یو شمېر پخواني او اوسني چارواکي بیا وایي د دې کمیسیون په چارو کې د ولسمشر غني تر حد ډېر مداخله د دې سبب سوي چې په کمیسیون کې د واک څو مرکزونه جوړ سي. خو ځینې بیا دا خبره نه مني. داسې راپورونه هم ورکړل سوي چې په افغانستان کې ځینې زورواکي او ځایي چارواکي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوم لیکنې په روسکی لاسوهنه کوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه هیڅ اسناد نشته.
تر اوسه په دې اړه هیڅ سند نه دی ترلاسه شوی. که ترلاسه شي کمیسیون عاجله پریکړه کوي، موضوع له ولسمشر سره شریکوي. طبعا موږ به جدي اقدامات وکړو او هیچا ته به اجازه ورنکړو چې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه وکړي.
اوس هم صفی الله ستانکزی لویدیځو رسنیو ته کتنه کوي. په
په افغانستان کې به اوربند سولې ته لار هواره کړي. دا د امریکا چاپ د هیل ورځپاڼې د یو مطلب عنوان دی. د مطلب لیکوال لیکي په یقینا اوربند د سولې تړون نه دی، خو کیدای شي د سولې د موافقې پیلامه وي. د لیکوال په باور یو بریالی اوربند یو بشري بریا ده، ځکه د جګړې پر مهال د خلکو ژوند ژغورل کیږي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د دې لپاره چې د افغان حکومت له لورې اعلان شوی اوربند په یوې سیاسي بریا بدل شي، ښکېلي خواوې باید ونه جنګیږي او په خپلو کې مخالفتونو باندې خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکي د طالبانو لخوا په داسې حال کې د افغان حکومت د اوربند په ځواب اوربند اعلان شو چې دواړه لوري جنگ ته تیار ښکاري او د سولې په پروسه کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جوزا په 11مه اعلان وکړ چې په افغان طالبانو اوربند د روژې له 8مې د اختر تر 15مې د اجرا وړ دی. له دې اعلان دوه ورځې وروسته طالبانو هم اعلان وکړ چې د کمکی اختر په درې ورځو کې به اوربند کوي. جګړې افغانستان ته کرکټ راوړ. دا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې په افغانستان کې د کرکټ د مزل او له هند سره د ټیسټ لوبې په اړه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکلي افغانستان ته په 1990 کال کې د روسانو په درنه کېدو د جګړې اور بل شو چې ورسره قرار قرار د څو کلونو په مخه ګڼ افغانان گاوند پاکستان ته کډوال شول. په مقاله کې راغلي په پاکستان کې رالوی شوی او افغان زلمکیو او ځوانانو اردو زده کړه، توند خوراکونو باندې عادت شول او په لارو کوڅو کې کرکټ زده کړ. د روسانو تر وتلو او د مجاهدینو تر دوري وروسته طالبان واک ته راغلل چې له نورو سپورتونو سره جوړ نه و، خو کرکټ ته په سختۍ اجازه ورکړه. وال سټریټ ژورنال لیکي د طالبانو د رژیم تر نسخوریدو وروسته په افغانستان کې کرکټ ته کار وشو او یو غوره ملي ټیم جوړ کړ او دا د نن تر دې ځای راورسېدل چې له هند سره ټیسټ لوبه کوي. ټیسټ لوبه د کرکټ تر ټولو اوږدې سیالۍ دي چې د وال سټریټ ژورنال په خبره افغانستان په شلوریزو او یو ورځنیو لوبو او نړیوالو جامونو کې تر لوبېدو وروسته ورسېدلې ده. افغانستان چې د 2018 کال په جون کې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړی شو، خپل لومړنی ټیسټ لوبه پوره یو کال وروسته دا د 2018 کال د جون په 14مه له هند سره پیل کړه.
د فوټبال د نړیوال جام لوبي پرون د روسیې په پلازمینا مسکو کې پیل شوې. د دې لوبو لومړۍ مسابقه د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ وای چې نتیجې د سعودي لوبډلې په تاوان خورا درنه وه. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل.
د فوټبال د نړیوال جام لوبو د 20مې دورې په پیل کې د روسیې او سعودي عربستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راووتلې، خو نتیجې د سعودي د لوبډلې لپاره ډیره درنه وه، 0-15. دا لوبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په ګډون د پلازمینې مسکو په لوژنیکی ورزشي لوبغالي کې د 8000 نندارچیانو په مخ کې تر سره شوه. د سعودي عربستان او روسیې لوبډلې د نورو لوبډلو په منځ کې تر ټولو ټیټ امتیازونه درلودل او دا د پرونی ورځې یوازینی لوبه وه. د فوټبال د نړیوال جام مراسم ولسمشر پوتین د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون پرانستل. د لوبو د لړۍ به یو میاشت روانه وي او وروستۍ مسابقه به د جولای په 15مه نیټه ترسره شي. د سګنیو لوبو په 22 شاملو لوبډلو کې د تیر نړیوال جام د لوبو د ګټونکو هیواد جرمنی لوبډله هم شامل ده او د دوی ترمنځ لوبي د روسیې د 11 خارونو په 12 لوبغالو کې پلان شوې دي. چارواکو ویلي دي چې د دې جام کوربه هیواد روسیا پر دې لوبو 1.5 میلیارد ډالر لګوي. د فوټبال نړیوال جام په نړۍ کې د بل هر مناسبت په پرتله زیات لیدونکي لري. سګنای جام په داسې حال کې پیلېږي چې روسیا د نړیوالې انزوا په حال کې ده او د کریمیا ټاپو د نیولو، د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او په سوریا کې د ولسمشر بشار اسد د ملاتړ له کبله پر دې هیواد نړیوال بندیزونه لګول شوي دي. پر دې سربیره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاو او په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخوانی جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو تورونو د روسیې او لویدیس ترمنځ اړیکې له سړې جګړې پر وروسته کلونو کې تر ټولو ساړه حالت ته رسولې دي. په همدې دلیل د برتانیا د شاهي کورنۍ غړي او حکومتي چارواکي په پرونیو مراسمو کې حاضر نه وو. د بشري حقوقو د څار ټولنې تیر میاشت د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د جنایتونو په غبرګون کې د فوټبال د نړیوال جام د پرانیستو په مراسمو کې ګډون نه کوي. د اف نړیوال سازمان هم پرون په یو خبر پانه کې په روسیا کې د بشري حقوقو پر مدافعانو بې توپیره فزیکی حمله او د هغو پر لپسې ځورول او ویرول وغندل.
بلخ د امریکا او برتانیا استخباراتي چارواکو په روسیې کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو ګډون کوونکو د الکترونیکی وسایلو د حق کولو په اړه خبرداري ورکړه. د دې رپورټ جزئیات لا فرېبا ظاهر نه ورو.
د امریکا او بریتانیا استخباراتي چارواکو هغو کسانو ته چې په روسیه کې د فوتبال په نړیوال جام کې د ګډون په هدف هغه واته سفر کوي خبرداري ورکړي چې باید د هکرانو لګواښ څخه خبر ووسی. د امریکا د امنیت او اطلاعاتو د ملي مرکز عامر ویل حتی هغه کسان چې فکر کوي د دوی د وسایلو د هکولو لپاره کوم دلیل نشته هم شایي هک سي. ویلیام ایوانینا په یوې اعلامیه کې ویلي هر هغه څوک چې په نړیوال جام کې د ګډون لپاره روسیې ته سفر کوي باید د سایبري بریدونو خطرونو ته متوجه وي. ویلیام ایوانینا د هغې ادارې مسؤول دی چې د بهرنیو جاسوسانو د ګواښ او په امریکا کې د سایبري جاسوسۍ په اړه پلټنه کوي او په وړاندې یې عمل کوي. نوموړي په دې اعلامیه کې ویلي که تاسې په پام کې لرئ چې موبایل ټلیفونونه لپټاپ او نور الکترونیکي وسایل له ځانه سره ولرئ نو پوه سئ چې هر ډول معلومات په ځانګړي ډول شخصي معلوماتو ته مو کېدای سي د روسیې دولت او یا نور هکران لاسرسی ولري. د امریکا د اطلاعاتو او امنیت ملي ادارې امر زیاته کړه که چیرې اړتیا یې نه وي نو د لوبو علاقمندان دې داسې وسایل له ځانه سره نه وړي او یا دې د نه کارولو په وخت کې بیټرۍ وباسي. د فوټبال نړیوالې سیالۍ د پنجشنبې په ورځ په روسیې کې پیل شوې. رویټرز خبري اژانس ته یو بل امریکایي چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودلی ویلي چې بریتانیا هم خپلو وګړو ته ورته خبرداری ورکړی دی.
د امریکا د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وایي چې تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر یو بېساري اندازې ته زیات شوی و. د سولې د ولسي حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسیدلی او ټاکل شوی چې له اختر وروسته به خپل منزل کابل ته ورسیږي. د پکتیا ولایتي ادارې دولتي موسسو او خصوصي شرکتونو ته د اختر تر لسمې ورځې پورې مهلت ورکړی چې که د پاکستاني روپیو پر ځای افغانۍ ونه کاروي پیسې به یې ضبط کړی شي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د روانې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د بشري حقونو مدافع ډلو فعالانو ژورنالیستانو او مدني ټولنې د فعالانو له ځپلو لاس واخلي. او متحده ایالاتو په ایران کې د بشري حقونو د یوې مخکښې فعالې نسرین ستوده پر نیولو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله په دې خپرونه کې 19 پروګرامونه لرو، کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام خپریږي. خو اوس یو رپورټ راخلو او هغه د مور د ورځې په مناسبت دی. په افغانستان کې هر کال د جوزا 23 نیټه د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي. اکرام الله اکرام پر دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی دی او دا رپورټ په یو سندره پیلېږي.
وګو بچو ته خیرات غواړي سوالګری موري
مور هرڅ د غم په وخت کې ډاډ ګیرنه، د ستونزو پر مهال هیله او په کمزورتیا کې پیاوړتیا. دغه شان هغه څه چې په سپېڅلتیا کې هیڅ شک نشته هغه د مور مینه ده. مور هغه خوږ نوم دی چې په اورېدلو د انسان زړه ته سکون رسیږي. مور د چې په یو لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. بلې، مور د ژوند ښکلا ده او بالاخره مور هغه څراغ دی چې د روښنایي په نه موجودیت کې بیا هم کور پرې روښانوي. موري ورځ دې مبارک شه. د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابره ده. په دې ورځ اولادونه د مور لوړ مقام ته د درنوي سر ښکته کوي. خو داسې میندې هم شته چې له دې ورځې هیڅ خبرتیا لا نه لري. دوی ته یوازې د خپل ژوند ترخی او له کړاوه ډکې ورځې یادې دي. راهله د همدغه سم میندو څخه یو ده چې د ژوند کتابي له درناکو کیسو ډک دي.
زه د مور ورځ نه پیژنم، په هیڅ نه پوهیږم چې په دنیا کې څه تیریږي. د مجبوریت ژوند دی چې تر خیمې لاندې تیرو. نه د مور په ورځ پوهیږو، نه په اختر پوهیږو، په هیڅ نه پوهیږو. د اولادونو پلار شهید شوی دی، موږ هیڅ نه لرو.
دا مور مو د کابل خار د مکوریانو په یو سرک پیدا کړ چې خپل یتیم اولادونو ته د پلار مینه هم ورکوي. هغه مور چې د کابل په سرکونو قلمونه خرڅوي او خپل اولادونو ته نفقه پیدا کوي. راهله چې سلور اولادونه لري، خاوند یې کلونه وړاندې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی. د خاوند له مرګ وروسته راهله لستخت او ستونزو او کړاوونو سره مخ شو او خپل ژوند لري مخ وګرځاوه. د مور لدی وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ژوند کاوه. خو کله چې خاوند له لاس ورکړ، د خپل اولادونو د ژوندۍ پاتې کېدو په پاره سخت کارونو ته مخ کړه. د راهله د ژوند ترخې شیبې همدلته نه خلاصيږي. جنگ او نامني هغه نه پریدي چې په خپل کور کې پاتې شي. د خپل اولادونو سره یو ځای کابل ترځي او دلته اوس مهال د دې خار په وڅنډه کې په خیمه کې ژوند کوي.
هیڅ نه لرو، هیڅ نشته. د مجبوری ورځې نه کار کوم. که څه مو لرلی، نو په دې ګرمه ورځ کې، په دې سخته روژه کې مجبوره یم چې له کوره راووزم.
د مور د ورځې په پای ته رسیدو د وړوکي اختر شپه پیلیږي. راهله نه یوازې دا چې د مور له ورځې خبره نه ده، بلکې په دې غم کې هم نه ده چې د اختر لپاره هیڅ نه لري او په دسترخوان یوازې سو وچې ډوډۍ ښکاري. راهله د ګردو سخته ناروغي لري، خو د دې درد د تحمل کولو ترڅنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته هیله منده ده.
د شپې ډوډۍ پیدا کیږي، خو سهار یې نه لرو. حکومت باید زموږ غم وخوري. نه ځای لرو، نه کور. در په در یو. اولادونه مې ښوونځیو ته له تک پاتې دي. که له کوره راونه وزم، اولادونه مې له لوږې مري.
اغلی راهله وای چې د مور کېدو هیڅ خوږ دی، خو ارزو لري چې اولادونه ځوانان وای او د غورځي منځلای وای. هغه له حکومت غواړي چې د مور د ورځې په ویاړ باید د میندو، په ځانګړي ډول د هغو میندو ژوند ته چې په کړاوونو کې تیریږي، پاملرنه وکړي.
دا ژوند رنگونه
حکمت رحم د کندهار نه راغلی، د کندهاري خزانې په استازیتوب.
تاسو څه راوړي؟
موږ مختلف شیان راوړي، شالونه، افغاني کوچي کالي چې او شالونه چې غاړې چې ګنډونه چې مختلف شیان چې چادر نمازونه نو
درته وایي چې دا په ماشین جوړ شوی دی که په لاس جوړ شوی؟
دا زموږ صنایع کندهاري خزانه چې دا په ګرد لاسي صنایع کار دی. موږ هیڅ ډول ماشیني کار نه کوو، یوازې نه چې دغه مو چې دی خپل افغانی کلتور ساتو، ژوندی ساتو. په دا خاطر مو یوازې لاسي صنعت وده ورکو، ماشیني شیان باندې هیڅ نه دغه کو، نه جوړوو او نه فکر پر کوو چې جوړې کړو. خالي په یوازې په لاسي صنایع دغه صنعت باندې.
ولې ماشیني شیان نه جوړوي؟ کنه مثال ماشیني شاید ژر جوړه کړي، دغه غاړه چې په لاسي جوړوي لاس شاید ډیر وخت ونیسي.
ماشیني شی که تاسو فکر کړی، ماشیني شی چې همیشه چې تاسو رنګ سي ژر خرابېږي، ژر د منځه سي، او کله چې لاسي شی تاسو رنګ سي د ډیر وخت لپاره استفاده کولی سي. مثال کال، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله پر تاسو د یوې غاړې سي استفاده کولی سي، اغوستلی سي. اما د ماشیني څخه نه سي کولی، ځکه چې د هغه تار رنګ په باور نه دي، ټوکری په باور نه دي، هیڅ شی په باور نه دي. او دا د خپل د ښځو لپاره یو غټه ستونزه جوړه سوه، د ماشیني کار چې هاته ښځې غاړه یوه غاړه جوړي په 5000-6000 افغانۍ جوړي، اما ماشیني په 800 افغانۍ یا په 600 افغانۍ دي چې دا خپله یو مارکیټ خراب کوي د ښځو ته، د افغاني ښځو ته ډېر مارکیټ خراب کوي. په دې خاطر چې پخوا هغوی ته یو دغه لاس خپل لاس د برکت څخه یو ډوډۍ پیدا کول، اما هغه اوس ورځ په ورځ دغه وړونه چې ماشیني کارونه راباسي دوی ورته ستونزه ورته جوړه کړل چې هغه مارکیټ ورته خراب.
دغه کوم شیان چې تاسو سره یې دبه زیات ښځو جوړ کړي وي؟
بله، اوس موږ سټاپ چې دی ټول ښځې او ټول سین کارت چې دی ښځې کوي، که خیاطي د اومې ښځې کوي، چې موږ سره ټول ښځې هم کارانې وسته.
څنګه دی بازار، خلک یې اخلي کنه؟
بازار د تنگ ستا او خارج کې ستا، زموږ بازار ستا. خو اوس د افغانستان مارکیټ دی، افغانستان په بازار کې داسې اوس مارکیټ جوان دی، یعنی شاید داسې نه خرڅېږي، په دې خاطر چې اقتصادي وضعیت خراب دی، نه پوهېږو.
مننه، خوشحاله.
خیر است، تشکر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د ماشوم لپاره د مور شیدې هغه څه دي چې بدیل په هیڅ ډول شیدو او خوړو کې نه پیدا کیږي، خو بیا هم ځینې ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن د مور د شیدو په ارزښت او د مور د شیدو په نوم د ځانګړي ونې د نومولو پاک خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې ډاکټر نور الله الفت دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په خپل د دغې ونې پاک معلومات راکړئ چې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده.
دا یو نړیواله ونې د مور په شیدو تغذیه نړیواله ونې ده، یعنی چې په دغې ونې کې په ټوله نړۍ کې دا ونې لمانځل کیږي په مختلف اشکالو باندې. دغه ونې چې د په لومړی ځل باندې په 1992 کال کې تقریبا په یو ملکونو کې دا ونی ول منځل شو او تقریبا په یو سلو شل مملکتونو کې دا ونی منځل کیږي.
که اوس په خپل د مور د شودو په ارزښت باندې خبر راته وکړي چې دا د ماشوم لپاره څومره مهمه او حیاتي دي.
د مور شودې ډیر بارزښت دي، یعنی کچيري دې ارزښت مونږ وګورو د مور شودې بدیل هیڅ نش پیدا کړي په نړۍ کې، یعنی سره دې چې ساينس څومره پرمختګ کړي بیا هم د مور د شودو بدیل نشته. یعنی دا په دې معنی چې د مور شودې ډیر ارزښت لري. تاسو که وګورئ د مور شودې ډیر ارزان دي، یعنی بغیر له دې نه چې پیسې مونږ مصرف کو هر یو که غریب یو که مور وي یعنی ماشوم ته رسیږي. یعنی بغیر له دې نه که چیرې وچ شودې اوس فکر وکړو وچ شودې ډیر پیسې پرې مصرفي او سره دې چې غذایي اهمیت هم ډیر کم دی. بله مسله دا ده چې د میکروب نه دا پاک ده، یعنی ملوث نه دي. که چیرې مونږ نور غذایي خواړه ماشوم ته جوړو نو دغې زیات امکان پانتناتو باندې ملوثېدو امکانات زیات دي. بله خبره دا ده چې تیار جوړ دي، ضرورت نشته، یعنی نه یخ دي نه ګرم، برابر دي، د خوراک لپاره برابر دي. بل مسله دا ده چې غذایي ارزښت ډیر زیات دی. هغه کوچنیان چې د مور په شودو تغذیه شوي د هغو آینده یعنی ډیر ښه دی. د دماغي ودې له نگانه چې وګورئ دې ماشومانو هغه زکاوت درجه نسبت نور ماشومانو ته ډیر وي. همدارنګ د مور په شودو کې هغه حجرات چې میکروبونه له منځه وړي هغه حجرات هم موجود دي. کله چې یو مور خپل ماشوم ته شودې ورکوي د مور د شودو سره تیار هغه انتیباډیګانې چې د مور په وجود کې جوړ شوي ماشوم ته انتقالیږي، او کله چې ماشوم د دغسې میکروبونو سره مخامخ کیږي نو هغه میکروبونه له منځه وړي. یعنی که چیرې یو ماشوم د مور په شودو تغذیه شي د هغوی معافیت قوي.
اوس که په دې خبرې راته وکړئ چې کوم ماشومان چې د مور شیدې نه ورته رسیږي هغوی بیا له کومو ستونزو سره مخ کیدلی سي؟
ښه، تاسو ډیر ښه خبره وکړه. دغه کوچنیان که چیرې موږ په داسې لنډ ډول باندې په درې بخشو باندې تقسیم کړو، لکه یو هغه مشکلات چې د صحي مشکلات دوی ته پیدا کیږي، هغه هم بیا په یو هغه چې په لنډ محل کې ورته پیدا کیږي، یو هغه ناروغتیاوي چې په اوږد محل کې یعنی وروسته ورته پیدا کیږي. په لنډ وخت کې دا ماشومان چې دي د میکروبونو په مقابل کې دوی معافیت ډیر ښکته وي، دوی زر زر په سالاتو باندې اخته کیږي، په سینو بغل باندې اخته کیږي، او همدارنګه نور انتانی امراض باندې دوی زر زر اخته کیږي، یعنی مصابیږي.
داسې کومه شمیره راته ویلی شي چې څومره ماشومان ته د مور شیدې نه رسیږي او هغوی بیا له دغه ورته ستونزو سره مخ دي چې تاسو یادې کړي؟
د سروې م کړې و په 1400 کې تقریبا 9.5% ماشومان هغه ماشومان چې هغوی ته په لومړی سات کې د مور شیدې رسیدي، 85% هغه ماشومان چې هغوی ته تقریبا خاص د مور شیدې تر شپږ میاشتو پورې رسیدل. نو کومه سروې چې شوې ده تقریبا 35% هغه ماشومان چې خپل ژوند د لاسه ورکړي د 5 کلونو هغه کم عمره ماشومان چې خپل ژوند د لاسه ورکړي هغوی د علتو سره یو علت خوارزوکی و، یعنی هغه ماشومان چې هغوی په خوارزوکی باندې اختول هغوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
د عامه پوهاوي لپاره چې کورنۍ په دې پوهیږي چې د مور شودې ماشوم د ډېر ارزښت لري، تر اوسه تاسو څه کړي دي؟
موږ تقریبا مختلف بخش کلینیکونه لرو، یعنی په کلینیکونو کې دلته کله چې میندې زی التقابلی موجود وي یا غوی لپاره کله چې دوی حامله دار وي د حمل په وخت کې دوی خپل د دوی د غذایی ارزښت پاکله چې دوی باید څه قسم غذا واخلي، همدارنګه دوی که ماشوم چې کله پیدا کیږي په لومړی سات کې باید ماشوم د مور په شودو تغذیه شي، در شپږ میاشتې پورې خاصا د مور په شودو باندې تغذیه شي، او د شپږ میاشتې وروسته نور کورنۍ خواړه د مور د شودو سره باید ورته توصیه شي، او د مور شودې کم در کم د 2 یا 2 کلونو زیات باید ماشوم ته ورکړ شي. دلته قابلیت هم موجود دي چې د میندو ته د شودو د اهمیت په اړه ورته مشورې ورکړي. همدارنګه زموږ نور صحي کارکنان چې موږ ورته د تغذیه مشاورین وایو چې په کلینیکونو کې تقریبا په 13 ولایتونو کې موجود دي، هغوی هم د مور د شودو د اهمیت په اړه د مور په شودو باندې تغذیه په اړه مشورې میندو ته ورکړي.
کله چې تاسو ویل چې له کورنۍ سره خبرې کوي او دوی ته د شودو ارزښت روښانه کوي، تاسو علت څه ګڼلی ولې میندې خپل اولادو ته شیدې نه ورکوي؟
اکثره چې موږ په دغې مشکلاتو سره مخامخ کیږو یو د خلکو هغه د اګادهي سطح، یعنی اګاهي سطح ښکتوالی، یعنی دوی اکثره تاسو ته معلوم ده میندې چې دي هغه تعلیم سوي اکثره بې تعلیمې دي میندې، هغوی صحیح معلومات نه لري. او بل مرواج په ډیر ځینو کې داسې وي چې میندې فکر کوي چې مثلا غلط رواجونه انانات، مثلا یو مور چې حامله دار شي هغه فکر کوي چې زما شودې په ماشوم باندې بد لګیږي، یا مثلا په ځان باندې اعتماد نه لري، هغوی وایي چې زما شودې ماشوم ته کفایت نه کوي. حالان کې داسې نه وي، صرف د هغې هغه معلومات چې کمی حقیقتا داسې نه وي چې هغوی څنګه فکر کوي. بله مسله پکې دا وي چې په خپل بعض ځینو کې ډاکټران دغه مشکل جوړوي، مثلا بعض میندو ته وایي چې مثلا ستا شودې کمې دي یا کفایت نه کوي، نور شودې ورته ولیکي، وچې شودې ورته ولیکي، یا سیرلاک ورته ولیکي. دا په خپله یعنی بعضې وختونو کې خپل ډاکټران هم د دې سبب ګرځي چې د مور د شودو دغه تغذیه هغه کوم چې دی هغه اهمیت هم کم کړي. کورنۍ خوانه د دوی حمایت نه کول، یعنی مثلا مور ته کم وخت ورکوي، مور د کور په چارو کې مصروف وي، هغه وخت نه پیدا کوي چې خپل ماشوم ته په پوره انداز باندې شودې ورکړي، یعنی وخت نه لري مور. او بل د کورنۍ خوانه بعضې وخت فشارونه، یعنی هغه د زیات مصروف وي، هغه دې نه ډار کوي که چېرې زه خپل دا کار مخته یو نسم نو کېدای شي زما میړه یا زما په کورنۍ کې نور غړي په ما باندې په غوسه شي، یعنی خپل ماشوم ته کم وخت ورکوي.
تاسو په نظر څه کول پکار دي چې دغه ستونزه حل شي؟
د کورنۍ خوانه دوی حمایت وکړل شي، یعنی که چیرې په کور کې میړه وي یا مثلا خسرګنې خواښې وي یا مثلا د کورنۍ نور غړي وي، دوی ته د کور په وظایفو کې لږ سهم ورکړي، یعنی دوی ته وخت ورکړي چې د خپل ماشوم ته شودې ورکړي. بله مسله دا چې دوی کله خپل ماشوم ته د شودو ورکولو په وخت کې مشکل پیدا کوي، باید دوی هغه زموږ صحیح کارکنانو ته لاړ شي او صحیح کارکنانو مشورې واخلي، یعنی خپل مشکل باید هغه صحیح کارکن په واسطه باندې حل کړي. یعنی مثلا که چیرې دوی وایي چې زما شودې کمی دي، کله چې دوی ځي نو هغه صحیح کارکن دوی ته ښیي. اکثره میندې چې دي نه پوهیږي چې خپل ماشوم په کوم شکل په درست شکل باندې ونیسي، یعنی په غلط شکل نیسي.
ډېره مننه، خیر اوسې. درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د مور د شودو د ارزښت په اړه د ډاکټر نور الله الفت خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. اختر پټو کوټو کو راغی، نم یو گیش تنه د غاړی امیلونه. دا اختر پر اتک سر انجونی ل خپل نامزادانو تمیلری، د انجونو کورنۍ د هلکانو ل کورنۍ څخه توفی غواړي، خو کله ناکله د توفو او اختری په سر زین جنجالونه هم را ولاړیږي.
نو افغانستان کې اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، او بل لغه د وادم تقریبا 3 کال وشو چې پاندغه هغه کې مونږه دارس مولې وجونو چې ډیر مشکلات یې پارخت.
اوس کله چې واده شم حل تلارم زما اوراس، یعنی اوراس تر اوراس پام دې شانه باندې په خورونه دی او خرابېږي.
به اول لا چې خپل فامیل خوانه، یعنی خبره اورم چې دا به تفاوت ده، تا قدر ورسنه نشته ده.
دا چې ولې په اخترونو کې دا ډول غوښتنې زیاتېږي، د دوه ستونزو د حل لپاره کورنۍ څه کولای شي، او د اسلام مبارک دین په دې اړه څه وایي، دا پوښتنې به د کور کلی په نننۍ خپرونه کې ځواب شي. زه همایون هیواد یم او نننۍ خپرونه مریم توخی جوړه کړې او وړاندې کوي.
اسلامی ټولنه کې هر کال دوه ځانګړي خوښۍ راځي، چې یوې کوچنی اختر او بل یې لوی اختر دی. چې په افغاني ټولنه کې په دې ورځو نه یوازې دا چې د خپلوانو تګ راتګ کیږي، بلکې هغه نجونې چې کوژده شوې وي د زوم د کورنۍ لخوا ورته ځانګړې تحفه د اختری په نوم راوړل کیږي. په ځینو سیمو کې دا رواج کمزوری، مګر په ځینو کې بیا دومره جدي وي که چیرې ترسره نشي نو د دوو کورنیو د خفګان او حتی د کوژدې د ماتېدو سبب ګرځي. د ننګرهار اوسېدونکی منظور احمد چې درې کاله وړاندې یې کوژده
کړي وای چې په ډیرو اختر یو وړلو ستړی شوی
یاره تشویش خو ډیر زیات دی ځکه په دا درې کالو کې چې مونږ کوم هغه کړی دی د چا سره چې نامزد شوی یو واقعا اختر یې دی او کله مثلا په اختر کې کوم چې د مونږ د خسرګانې کړه خپل هغه رسم و رواج مطابق مثلا ځلوبۍ دی او مایان دی او یو شی دی او بل شی دی دا به ته وړي چون افغانستان کې اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی او بل دغه د وادم تقریبا درې کاله وشو چې په همدغه هغه کې مونږ دا رسم و رواجونو چې دی ډېر مشکلات دي پاره اختر کې د مونږ نه مثلا په اختري باندې ډېرې پیسې مصرف راځي نو که چېرته دغه مصرف مونږ په اختري باندې یاره مثلا شل زره دېر زره روپۍ د مونږ نه مصرف راځي که دا دېر زره روپۍ مونږ دغه خپل خسرګانې ته ورکول نو کېدای شي مونږ د خپل واده دپاره څه تابیا نیولی وي په دې باندې نو هغو ته بیا مشکلات په دې دي چې د هغو کره د خپل خپلوان راځي تاسو زوم راغلي او څه شی راوړلو چې نو دغه مشکلات چې بیا نامزاد ته هم په هغه کور کې یو پیغور شانتي ورکول کېږي نور مشکلات هم وي ده
نوموړی وایي چې که چیرې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته هر اختر کې اختری ور نه وړي کوژدنې ترې خفه کېږي خو د خوست اوسیدونکی جاوید منګل نه یوازې دا چې د اختری دود یادوي بلکې د یو شمیر نورو دودونو یادونه هم کوي او وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره یې مخ کړی دی
نور خو پرګه ده نور مسایل خو پرګه ده تربور مونږ نه پرګه دي چې مونږ شای ورنه وړو هغه مونږ ته پیغور کوي او دلته چې دای مونږ ماش ته چې وګوره ماش په اته زره لا زره ماش ته دغه اوس ستری ته خو چې یو اختر ته اوس مثال دغه کوچنی اختر چې روان دی دغه اختر چې دی دغه کې اوس مونږ شای ورلو یو 15000 او زره 8000 روپۍ خو مونږ نسی اوس په دا کې مونږ خپل د کور مصرف پغه کو د تخپا وخلو دغه سه یو بد چې وته ویم چې ډیر بد لري وځ دی په مونږ چلونه کې او کوي نس مونږ بس مونږ ته پیغور کوي مونږ د غلون دی د بشار لون دی ټول کله ټول منطقه ټول انتر تر دی مونږ د چې وسی ګو دغه منطقه پر تر الته تر برونه مشي دغه منطقه پر مونږ خلق خبروي
د چ کله نه لیما احمدی چې دا محل په کابل کې اوسی وای چې لواد وړاندې کورنۍ د نامزاد له کورنۍ د ډېرو توفو او اختریو تمې کولې او هغوی یې ډېر ځورولي وو خو دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ ده له هغې به یې واورو
مثال زما کورنۍ غوښتل د مېړه د کورنۍ نه مې چې دي او براتي او داسې نور مسایل یعنې د اندازې نه زیات شیان راوړي لکه خوره کباب چې وي یا لباس دا شیان چې هغوی م بېچاره زما خاوند چې واده څه دولتي وظیفه یې درلود سم معاش یې نه درلود خو بیا هم زما د کورنۍ په خاطر پور کول یا هر څه چې کول د دوی غوښتنې پوره کول ماته حیا او څه نه څه پوره کول راوړل خو زه کله چې واده شوم هلته لاړم زما ورځ یعنی ورځ تر ورځ په همدې شیانو باندې پیغورونه دي او خرابېږي نادرسته ده ځکه چې وایي چې هغه وخت دوی زما پام ونه کړل یعنی د مانه بې ځایه مصرفونه وغوښتل خو زه نه غواړم چې هلته لاړه شم خپله نیسي او ماته هم کله کله اجازه نه راکوي
د کابل ښار له اوسیدونکو پیغلې ساجدې څخه مو پوښتلې چې د اختری وړل یې رواج دی او کنه
نو ول نه دا خو د موږ رواج د ټولو دا کله چې اختر نږدې کیږي موږ ټول سترګې هم دي ته انځ اختر راوړي او کزو ام چر نه وړي د موږ فامیلونو تقاضا کوي چې باید اختر راوړي نه ام چشمی د موږ ما بین خو بیا ول چې زه خپل فامیل د خانه یعنی خبر اورم وای چې دا به تفاوت ده تا قدر ورسره نشته ده ته اختر رانه وړو بل چې ما کاکا لورګان دی غو ته چا تر اړ بیا ما تر نه کمرازم نو زه بیا ویم چې باید ماته راوړي بیا جامې راوړي سروک ته راوړي او کوه سډیرې پسته راوړي وچه میوه تازه میوه او ډېر زیات نه خو دا خو رواج ده چې بیا رانه وړي بیا هر خانه خبرې اورم بیا زه خفه کېږم نو دې نه چې راوړي ډېره ښه خبره
د لوګر ولایت اوسیدونکی چې اوس نوی نامزد شوی وایي چې په خپلې خوښې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته اختری راوړي نوموړی وایي که چیرې څوک وس لري ښه ده ګنې په زور او جبر دی دا دود پرې نه پلي کېږي
مور فامیل اندراس مو دو رواج هغه کې زکه غوی سوزله زنګ هم وکړ صدا هغه مر اوره خو بیا مور مو ایس نه زدا د خپل پرګامونو دا ډیره خبره ده زکه په آینده کې د خوان مرمن ترمنځ بم ډیر ښه زون به د دوی او د خسر خیل سره بم خرابې دي د زوم یا د کورنۍ اړیکه به خي او دا کې ډیر فشارونه یې ورمانده خو نه خرواجونه یې زکه بز توانایي نه لري دا په آینده کې او در د سر سرګردانی جوړي دا میمرم خوان بم خوشحال ازون نسی تیرا و دک بیا و دس کسان ما خپلم لیدلی سیات اوس پیغور ورکی دا میرمن ته سیته خو په مامن خرڅ کړي دا کارونه په مامن حضور وکړ تقریبا لاس کال کې یو نفر د مامل غره هم ده نږدې دوست هم ده خپل خسر کرنه زی نه مړی کې زی نه ځوان دی کر زی خپل میرمن هم سی دی هم په ډیر واسطو هغه مان د نور څوک ورته بیا یا غم سهار نه لیږم ازګر بیرته راوړم او د خپل ځوان نه خوشاله نه
د دې سره سره چې ځینې کورنۍ اخترې غواړي، ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د زومله کورنۍ اخترې او نورې تحفې نه غواړي. د کابل د تیمنی اوسیدونکی احمد جاوید بیا وایي چې د میرمنې له کورنۍ ډېر خوشحاله دی.
څلور کاله کېږي چې ما وته خوشبختانه چې دا خبرې د ما د نامزدۍ په دوران کې نه و. زه د په حق لا ډېر خوشحاله یم، د خسرخیرو نه ډېر خوشحاله یم چې دغه شی مانه ونه غوښته، ځکه چې دغه په اسلام کې ځای نه لري او موږ او تاسې مسلمانان او دا یو مشکلات اقتصادي چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دا ډېره مشکله خبره. خپل ژوند نه ډېر خوشحاله یم، یعنې زه بېخي بالکل نه شم ویلی، دونه خوشحاله یم د خپل ژوند. ما باندې مصارف ډېر کم که مثلا د مانه ولور ډېر کم و، مثلا ما باندې داسې اضافي بوجونه را نه وسته، داسې کار را باندې ونه که چې مثلا زه خفه سم یا موږ د موږ فامیل له طرف نه داسې کوم خفګان پیدا سي د موږ په منځ کې، داسې کوم خبره نه و.
د واده رسم او رواجونه په نورو هیوادونو کې یو مهم اصل خو ډیر کم مصرفوي، مګر په افغانستان کې بیا چې اکثره خلک په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي، دا رسم او دودونه پالي او کورنۍ ته لوی مالی زیان وراړوي. له همدې امله ګڼ ځوانان او نجونې بې واده پاتې کیږي او یا هم د کورنۍ ترمنځ جنجالونه، ان تر پریکونه او طلاق رسي. دا چې د اخترې وړلو رواج د اسلام له نظره څنګه موضوع ده، زموږ همکاري مریم توخی له دیني عالم مولوي عبدالقادر قانی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
مولوی صاحب، البته دغه اختره وړل د اسلام له نظره چې ځینې کورنۍ اختره غواړي او غذاف یعنی مصارف غواړي، ډېر مصرفونه په زوم باندې راځي، قیمتي ګاڼې غواړي، قیمتي کالي غواړي، میوه غواړي، دغه موضوع د اسلام له نظره څنګه موضوع؟
د اسلام له نظره خو اول د کوم رواجونه چې په افغانستان دي دا بالکل د اسلام په ټکر کې دي، په مخالف کې دي. اسلام دا سیزونه بالکل په اسلام ډېر تاکید شوی دی چې خزی ما آسانه اسلام کې دا تاکید شوی دی. دا اکثر رواجونه چې موږ نن سبا خپل ټولنه کې خپل جامې کې کورو، دا اسلام د نظر نه بالکل مخالف دی. اسلام کې دا سيزونه بالکل نشته.
کوم ستونزې البته د غزي کوي ټولنه ته، کورنۍ ته؟
ټولنه ته هم دا مشکل پیښیږي او کورنۍ ته هم پیښیږي. اکثر کورنۍ غریب غریبانان دي او حالات هم د سیب کار نشته، بار نشته او تحملي وای دار اوره دار اوره دار اوره. خو په اسلام کې دا سيزونه بالکل مردود دي، نشته دا سيزونه. اما دا رواجونه چې په اختر کې دار اوره او په ی نوروز کې دا اروپا دی، دا سيزونه نور د اسلام کې بالکل ناراو ناجایز دي، دا یو انانات غیر پسندیده. او دا سي رواجونه چې د اسلام خلاف دي، د انانات زبنګ د کلتور نه خلاف دي. بیا اکثر خو جوانان وسه توان نه رسیږي چې هغه وعده کوي، بیا په فساد اخلاقی طرف ته ځي. او تاکید زمون خاص ده چې دغه رواجونه
ولې داسې کیږي، ولې ډیره کورنۍ دغه موضوع ته لمن وهي او بلخره ډیره غوښتنه لري؟
مشکل دا ده چې په افغانستان خلک د اسلام دنه آگاهی نه بالکل صفر ده، یا خلق اسلامی مسائل کی اهمیت نه ورکی، یا دا مشکل مشته چې په اسلامی مسائلو کې خلق علما ته تپوس نه کوي، اهمیت نه ورکی اسلامی مسائل ته. دیم خبره ده چې دا خلق جاهلان دي، دین په لحاظ دین نه پویږي صحیح. که دا دین سه خلق دین صحیح پویږي، خو بیا دغه دومره دا مشکلات نه. او زما چې زه ګورم خپل جامع ته او خلق سره یم، خلق د اسلام نه بالکل کم آگاه دي، حتی بسم الله الرحمن الرحیم معنا نه پویږي. بس دغه رواجونه دي او خلق دغه رواجونه او دغه انانات، دغه کوم قانون چې د کوم سیزونه چې هم د اسلام خلاف دی، هم د قانون خلاف دی، هم زمونږ د انانات او کلتور نه خلاف دی، هغه پسې به خلک را روان.
څه باید وشي چې دغه موضوع ته د حل لارې چارې پیدا شي؟
بس دا حل لارې دا ده چې قرآن کریم وایي چې کله د مسلمانانو په منځ کې اختلافات پیدا کیږي، هغه ته پکار ده چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ته رجوع. او زمونږ مشکل حل کیږي په جامعه کې، ټول زمونږ مشکلونه مونږ قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مراجعه کو. قرآن که اسلام طول زمونږ زندگی کې په طول آبادو کې بررسی شوی ده، او طول زندگی طول مشکلات به په اسلام کې حلیږي. او رای حل داده چې مسلمانانو اسلام ته رجوع کی، قرآن ته رجوع کی، او دین ته رجوع کی، او دل دی حل لار.
چا دنده ده چې دغه مسائل ټول ته ورسې؟
حکومت دنده ده کنه،
علما څومره ده کې رول لري؟
ګوره حکومت دنده ده چې قانون اسلامي تنفیذ وي. بل داده چې حکومت قوه اجرایه لري، علما قوه اجرایه نه لري. علما همیشه خلق ته وایي د جمعې پورواز او د اختر پورواز په عام مراسمو کې خلق ته وایي، پنځه وخت مانځو کې خلق ته، په درسونه کې مونږ وایو کنه. دا زمونږ ادای مسئولیت دی چې و ما علینا الا البلاغ، مونږ خپل بلاغ کوو، تبلیغ کوو. خو حکومت قوه اجرایه دی، په زور کول شي چې قانون پیل کې، قانون پاس کې، په بلکه په پارلمان قانون پاس شي، دغه رواجونه دمیږي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د کور کلی خبرونه. تر بیا ښې چارې.
بیگازم پکلے کی نکرزی لگے